د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 13مه ده چې د 2000 میلادي کال د جولای له 28مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وای د هغو افغانانو د مړو لیک دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوی و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه درلوده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې 19 افغان سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا پیښه پرون ماسپښین د ملي پوځ پر یوه کاروان د یو موټر بم چاودنې پر مهال وشوه. اعلامیه زیاتوي چې په دې پیښه کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله راولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. په همدې ورځ په کندز ولایت کې هم چارواکو د طالبانو په برید کې د 8 امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر تایید کړ. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هڅې روانې دي، په ټول هیواد کې د تشدد د ډېرېدو راپورونه هم ورکول کېږي چې دواړه لوري یو بل د دې بریدونو په زیاتولو تورنوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د سمدستي پیل غوښتنه کړې. ښاغلي کوبیا پرون دوشنبه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د نوموړي په وینا د پاتې بندیانو پر تبادلې او اوربند د بین الافغاني خبرو په لومړیو ناستو کې بحث کېدی شي. افغان چارواکي په جولای میاشت کې د افغاني خبرو پیل ته هیله ښودلې وه، خو تر اوسه هم د دې خبرو د پیل څرک نه لیدل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وکړې. هغه وویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده، خو هغه زیاته کړه چې د دې اقدام پر وړاندې به بې تفاوته پاتې نه شي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په څڅوبي سیمه کې پر ډیورنډ کرښې دروازه جوړه کړې ده. دې اقدام د افغان حکومت او ولس سخت غبرګون وپاره. افغان حکومت همداراز پر کونړ د راکټي حملو د دوام له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم شکایت کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 10مه ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیلو کړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نښه شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او اسرائیلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي دي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کېږي. متحدو ایالاتو یولس نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شینجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکینګ له دې کبله تر فشارونو او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شینجن ایالت کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په تور لیست کې نوې شاملې شوې کمپنۍ په شینجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکینګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پیل خبر ورکوي. د اوکراین د سمندري ځواکونو قومندان اولکسی نیشپاپا پرون په یوه ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پیل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان 28 کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 26مې به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. د اوکراین دفاع وزارت له دې مخکې ویلي و چې د کورونا د وبا له کبله سږ کال د سمندري وږمې په نوم تمرینات به یوازې په سمندر پورې محدود وي. د څو هیوادونو دا ګډ پوځي تمرینات له 1990 کال راهیسې پیل شوي او هر کال کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورې چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړی به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي و د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. په یوه ځانګړي راپور کې به واورئ چې د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي بهرني جنګیالي لا هم له طالبانو سره په حملو کې مرسته کوي.
القاعده برامچین نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د 2013 کال یو سروې ښیي چې په افغانستان کې خلکو د دولت پر عدلي قضایي ادارو باور له لاسه ورکړی.
حکومت حالی زلی وکړي خلکو ولسنو د حکومت د لار نه دغه نشه. الله پاک دغه ته 15 مسلمانان ته راتلو جوړ جاړی وشي د واقعیت وشي دا سره هلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اکسفورد پوهنتون وایي داسې یو بې خطره واکسین یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی چې د بدن د معافیت سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې مقابلې ته چمتو کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1269 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم پام وکړئ د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو لیږد دوام لري چې په ترکیه کې په یو جهیل کې ډوب شوي و. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ډیری مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. د جون په 28مه د غیر قانوني پناه غوښتونکو یوه کښتۍ د ترکیې په وان جهیل کې داسې مهال ډوبه شوه چې له ایران را روانه وه او پکې سپاره خلک ټول مړه شول. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلی ول. په انقرې کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 6مه ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د آریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. ښاغلی خنجانی زیاته کړې چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پایه دوام وکړي.
دی
وایي اوس مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې په اریانا او کامیار الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبې او جمعې په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړو. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان شار په اوبو کې وسوه. شاوخوا شپېته پناه غوښتونکي په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه را روان ول ډوب سوه. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج دفیر وایي دا پېښه احتمالا د کښتۍ په ماشین کې د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته شوې وي. ښاغلی خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي اته 50 مړي موندل شوي دي چې له دې ډلې 28 پېژندل شوي. دا کسان هم د خپلوانو لخوا وپېژندل سول. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانېدلو د 24 افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپېژنو. ښاغلی خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پېژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل سول. د دغه افغان ډیپلومات په خبره له دې پېښې څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راایستل سوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 50 کسان سپارول. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیې په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پېښې سوي دي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هېواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډ وکړي او خپل برخلیک قاچاقړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یوه لار بلل کېږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هېواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هېوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته واړوي. جګړې، بېکارۍ او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هېوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هېواد کې اوسېږي چې ډېری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. د هلمند چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډېر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند ملکی او پوځي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش وګړي دي جګړه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو پر ضد د جګړې د شدت یو علت هم همدا بهرني وسلوال دي. الیاس دای په دې اړه دا ځانګړی راپور چمتو کړی.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعده ته مربوط ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته رارسېدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نور مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یو به اساس ادعا بلل ده. هغه زده لري ټول دوی په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلک کړنوي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ضد جګړه کوي. ښاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعده او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ ته تللي دي. د هغو اسناد او شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضې ملکونو نومونه واخلم، ولې هلمند یو د هغه ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاق تولید دا کیم دغه مملکو لاس دی او دغه په توسط باندې دغه گروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا دغه نوی سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضی گروپونه په یمن کې خرڅ شوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې مملکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو، د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر جون میاشتې په راپور کې راغلي و چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدي غړي ډیر سیوي د سولې پراتلونکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده، کوم چې تمه د دې لپاره لرو چې سولې راشي، هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي، دلته جنگیږي، دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ درولای شي، ځکه چې د جنگ نوې پاسل پرانستل کیږي. وخت کې چې د جنگ نوې پاسل یا په اصطلاح نوې دروازه د جنگ خلاص شي، نو د جنگ په بودن کې د سولې د لپاره بیا زمينه نه مساعدېږي.
طالبان په مراتب په خپل لیکو کې د بهرنیو وسلوالو شتون په خاص ډول د القاعده موجودیت رد کړی دی. د دغه ډلې په لیکو کې د القاعده او بهرنیو وسلوالو د شتون دا په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو هیلې تر بل هر وخت ډېرې زیاتې سوي او رنږدې ښکاري. محمد الیاستای،
آزادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. او سم قدرمن اوریدونکو، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د نن د لویدیز مطبوعاتو کتنه اجمل اند برابره کړې ده.
د ایشیا لایت انلاین ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په پایل کې د ځان پاړی ولیکنه خبره کړې. لیکوال وایي حکومت او طالبانو یو بل د دې بهیر په ځنډولو ملامت کړي. د قطر په پلازمینه دوحا کې فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د افغانانو خپل منځي خبرې باید د مارچ د میاشتې په 10 پیل شوې وای، خو داسې ونه شول. او یو مهم سبب هم د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر اختلاف و. د دوحې په هوکړه کې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت د طالبانو تر 5000 پورې بندیان او طالبان به هم شاوخوا 1000 حکومتي اسیران له خپلو زندانونو آزادوي، خو دا بهیر تر اوسه هم بشپړ شوی نه دی. واشنگتن ټایمز په کابل کې د کرونا وایرس په خبرېدو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې په دې برخه کې شته ستونزې زیاتې شوې او دا چې کورنۍ څنګه د کابل په سلبستریز روغتون کې د خپلو ناروغو خپلوانو پالنه کوي. په لیکنه کې ویل شوي د ناروغانو د کورنیو ډیر غړي د خوندیتوب ځانګړي وسایل نه لري او یو شمیر ویلي چې بله چاره ځکه نشته چې په روغتون کې د طبي کارکوونکو شمیر ډیر کم دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړی پیخه په هرات ولایت کې د کب د میاشتې په لومړیو کې ثبت شوې وه. اوس د دې هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس تر 15 زیاتې پیخې ثبت کړي او تر 1000 زیات کسان په دې ناروغۍ تر اوسه مړه شوي. خو څارونکي په دې باور دي چې د کرونا وایرس د ازمایښت وسایلو د کمی په شمول یو شمیر لاملونه شته چې سړی ویلی شي په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو رښتینی شمیر ښایي تر دې ډیر زیات وي. او آل افریقا لیکلي چې زیمبابوې لا هم د افغانستان د کرکټ ټیم له کوربتوب سره هیله تړلې. د کرونا وایرس خپرېدو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د شلو ورځو نړیوالو لوبو پر لړۍ سویری کړې. ټاکل شوې وه دا لوبې د جولای او اګست په میاشتو کې شوې وای. په لیکنه کې د زیمبابوې د کرکټ د یو چارواکي له قوله ویل شوي دا لوبې یوازې په هغه صورت کې کیدای شي چې حکومت ورته د هو سر وخوځي. لیکنه په عین حال کې وایي چې زیمبابوې حکومت تازه په دې هیواد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو د سختولو غوښتنه کړې. آل افریقا وایي زیمبابوې کې د یک شنبې په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر 1400 نه پورته شو.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د یوې نظر پوښتنې په اساس وایي چې د دولت پر عدلي او قضایي ادارو د افغانانو باور کم شوی دی. د دې نظر پوښتنې نتایج ښیي چې په 50% افغانان غوره ګڼي چې خپلې حقوقي دعوې د رسمي محکمو پر ځای له دودیزو لارو حل کړي. له کابله خان محمد سین راپور راکوي.
په افغانستان کې د ټولنې د دود او دستور لمخې عدلی او قضایي ارګانونو پورې اړوند لسګونه قضیه د خلکو او قومي مشرانو په جرګو کې حلیږي. د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ قومي مشر ارباب سعدالله ازادي راډیو ته وویل د وژنو دوه قضیې په یوې جرګه کې حل کړي دي. د ده په خبره دغه قضیې له څو کلونو راهیسې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څېړل کېدلې، خو د دغې قومي جرګې نه مخکې پرې کومه پرېکړه نه وه شوې.
دوه جرګې وې، یوه د وده څلوېښتو پنځه څلوېښتو کالو پټنه وه مړي سره پکې شوي وو. دا نه نه د دې خبره روغه جوړه وشوه. بله یو زنانه قتل شوې وه، په دې کښې ډېرې حکومت هلې ځلې وکړې، خلکو ولسونو د حکومت د لارې نه دغه نه شوه. الله پاک دغلته پنځه مسلمانان ته راټول کړه. هغه د زنانه مسله چې وه هغه هم نن ابلاغ شول او جوړجاړی وشي، د واقع پرې وشي. دا هم سره هلته
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د خپلې یوې سروې پر مټ ویلي چې خلک د دولت د عدلي او قضایي ادارو په پرتله پر قومي جرګو ډېر باور لري. د دغه بنسټ سروې ښیي چې په دولتي محکمو کې د فساد د شتون له امله خلک پر دغو ادارو لږ باور لري. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ په دې اړه خپل راپور په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې نه دي له 8000 ښځو او نارینهو سره د مرکو پر مټ چمتو کړی دی. په دغې سروې کې 55% مرکه کوونکو ویلي چې په غیر دولتي محکمو په متوسط ډول یا ډېر باور لري، خو پر غیر دولتي محکمو یې د باور کچه 30% ده. د سروې موندنې دا هم ښیي چې 50% خلک د طالبانو پر محکمو هیڅ باور نه لري. په سروې کې دا هم راغلی چې فساد لامل شوی چې پر دولتي محکمو د خلکو باور لږ او د طالبانو پر هغو ډېر شي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ څېړونکي ناصر تیموري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این سروې نشان میدهد اعتماد مردم
دغه سروې ښیي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت پر قضایي قوې د خلکو باور کمزوری شوی دی، او دا لامل شوی چې خلک غیر رسمي محکمو په تیره طالبانو ته مخه کړي. باور موندل یوه اوږده پروسه ده، او سترې محکمې ژمنه کړې چې د علني محاکمو کچه لوړه او له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی تیموري وایي دغه سروې په 2013 کال کې پای ته رسېدلې وه، خو د سترې محکمې تحلیلونه او د سترې محکمې د نظر په څرګندونو کې ځنډ لامل شو چې خپرېدلې وځنډېږي. د دغه راپور لیکونکي باور لري چې په قضایه قوه کې د فساد شتون او د مجرمینو د مجازاتو لپاره د قانون په پلي کولو کې د رسمي عدالتي سیستم کمزورتیا د دې لامل کېږي چې خلک د طالبانو محکمو ته چې سخت بدني مجازات پکې دي ورمخه کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د قضایه قوې نظر هم ولري، خو مسؤلین یې خبرو کولو ته حاضر نه شول. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا اکسفورد پوهنتون اعلان کړی چې پر څه باندې 1000 کسانو د کورونا ضد واکسین تطبیق د قناعت وړ نتیجه ورکړې ده. د پوهنتون پرون د جولای په 6 نیټه وویل چې واکسین بې خطره دی او د بدن د معافیت سیستم د کورونا وایرس پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتو کوي. د دې ویروس د خورېدو له پیله تر اوسه ساینس پوهانو د کورونا ضد واکسین په اړه داسې نتیجه کله هم نه وه اخیستې. پرې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سلګونه میلیونه اوسېدونکي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو خبر ته په تمه دي. په دې موده کې د نړۍ ساینس پوهانو ډېرې هڅې وکړې، خو سل په سلو مثبته نتیجه یې نه وه لرلې. د بریتانیا د اکسفورډ پوهنتون د جولای پر 6 یو هیله بخښونکی خبر خپور کړ چې وایي د دوی د واکسین تطبیق پر شاوخوا 1000 داو طلبه کسانو بې خطر وو، او په وینه کې د سپینو کرویاتو د ډېرېدو لامل کېږي چې له کورونا ویروس سره مبارزه کوي. د اکسفورډ پوهنتون متخصصینو په خبره لا تر اوسه وختي دی چې ووایي دا ازموینه په بشپړ ډول بریالۍ وه، ځکه دا واکسین باید پر لا ډېرو کسانو وازمویل سي چې د دې کار د ترسره کېدو لپاره ډېر وخت ته اړتیا ده. دغه واکسین چې پر څه باندې 1000 کسانو ازمویل سوی ښیي چې په لومړیو پړاوونو کې د بدن ایمنی سیستم ته د ویروس پر وړاندې د مقابلې روزنه ورکوي. په دې واکسین کې ځینې جانبي عوارض هم لیدل سوي چې خطر نه لري او ژوند نه ګواښي. د دوشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو د اجرایوي رئیس مایک راین د اکسفورډ پوهنتون لخوا د کورونا ویروس پر وړاندې د واکسین تطبیق یو مهم پرمختګ وباله.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the Oxford University.
دوی د دې مطالعې هرکلی کوي او په اکسفورد په هنتون کې خپل همکارانو د واکسین ډلې او پرته له شک د استرازینیکا شرکت همکارانو ته مبارکي وایم چې د معلوماتي شریک کړل. واکسین پر ځوان دي زرو سالم او وګړو چې عمرونه لا 350 کلونو پورې وو تطبیق سو او هیڅ ډول جانبي عوارض چې مخ کې وړاندوینه کېده نه درلودل. یوازې لږ لرزه د بدن او پزینو موارد کې د سر درد لیدل
شوی.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه چارواکي دغه راز وویل چې شپږویشت ډوله واکسین دوی ته تر اوسه رسېدلی دی. اوس مهال په بېلابېلو هېوادونو کې سختې ارزونې او څېړنې دوام لري چې د کرونا ویروس سره مقابله وسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 4.5 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې ناروغۍ څخه د مړو شمېر هم تر څه باندې 6,00,000 کسانو اوښتی دی. تر اوسه په نړۍ کې تر 8 میلیونه ډېر کسان چې په کرونا ویروس اخته سوي وو بېرته روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالات، برازیل، هند او روسیا هغه هېوادونه دي چې په دې ویروس د اخته کسانو شمېر پکښې تر نورو ډېر دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې په یو موټر بم حمله کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل غوښتنه کړې. رولاند کوبیا ویلي دي چې هیڅ شی باید د دې خبرو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال وکړې او ویل پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون ورکړ او ویې ویل چې په دې برید کې 9 سرتیري ټپیان شوي دي. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحد ایالاتو 11 نورې چینایي کمپنۍ په خپل تور لیست کې زیاتې کړي دي. دا اقدام په شنجن ولایت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی او اوکراینی چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمریناتو د پیل خبر ورکوي. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو د پیل هدف په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګښت دی.
دا ژوند رنگونه.
سلام ورو رانم دي چلے.
نوم اکبر ده، پکتیا ولایت سمکنه ولسوالی اوسیدونکو. په لاله افغان قیمت کابل.
څومره موده کیږي چې دغه دکان کې کار کوي؟
تقریبا 2 کاله کیږي چې دا کاروبار د دکان کې کوم.
لکه د کاروبار په اړه راته وایي، دغه د چی شي دکان ده؟
ما خټول دلته مواد دي خیاطی دي، خو د ایرانم کاروبار کوي. هغه د فرافین تیل دي چې هغه د کشمش یې کې استعمالیږي او د سر تیل روغن تیل دغه تی جوړیږي. دې کاروبار مې دا او خیاطی ترونم لرم بکرم او د پردو سامانونه ټول سره
دا په عمده ډول خرڅوي. کا پرچون
پرچونم خرڅوم، عمده پرچونم خرڅوم. یو په عمده پرشي چې د کفایت نه کوي، خلک عمده پرچونونه مجبور چې پرچون پرشي څنګه ورسره وګ پرچون پرشي ورسره وګ فائدہ لري. کایو عمده پرشي ته کینو خلک غریبان دي، اوس لمسبه پیسې نشته دي، عمده پرشي زور څوک نه لري. نو په دې خاطر وړو چې پرچون پرشي هم کم کم ورسره کوم، د پرشي څوک راځي مته دکاندارانو دی غو ته عمده پرشي ورکو. بیا
د ټوک په اړه ته وایي از دغه ټوک چې تاسو کوم دلته خرڅوي ډیرې د کم هیواد ناراضي.
مونږ خپل کاروبار مې د خیاطی مالونه مې چې د ټول د چین نه دی مخکې مې دوري وکړ چې رقم فرافین تیل راوړم چې هغه کشمشوی او دغه د سر روغن ته جوړږي. هغه بیا د ایران نه راوړم او د چین نه راځي او د ایران نه راځي. خو د ایران نه مونږ ته بیا لکه اقتصادي تمامېږي دغلته خلکو د پاره د اقتصاد د اقتصادي تمامېږي او د مونږ د پاره ښه دي بازار ښه لري او د هند نه هم راځي.
بیا د سر تیل خو دلته زه نه وینم هغه چېرته خرڅوي.
مونږ چې مونږ د ایران نه مطلب هم در روغن د تیل فرافین بیا دغلته فابریکې دي. فابریکو ته ورکو شرکتونه کار کوي، هغه بیا تیل جوړوي. بیا نور وړو وړو دکانو ته ورکوي پرچون عمده یا بیا خرڅوي. هغه فابریکې ورته جوړې کړي دي.
په لنډو کې په وروستیو کې راته ووایه چې ستا په کار کې 2% کموالی راغلی دی.
دما په کار کې خو غوځ د فکر د په چین ته مطلب دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد وزخامت من یو ځلی چین ته تلم ما به مال یو لک ډالر یو نیم لک ډالر مال را برولو یعنی وځ د کرندین شو تقریبا شپږ میاشتې کې ومه اتم میاشتې مې پرشې چې ما چین ته تللی ما کوم مالونه مې چې مخکې راوړي دغه مالونه مې تر اوسه پورې تقریبا زیات مالونه پاتې تر اوسه پورې هغه مالونه بازار ته نه وتلي نو دې مشکلات دغه نه دي چې مطلب چین ته نشته تللی مال نشته په دې مشکل دغه دي چې اقتصاد ضعیف شوی د کرندین خلک ووهله بیرون مالونه زیات شول چا چې د پرشانو مطلب چا چې کمې کمې یو لک دوه لک درې لک روپۍ سرمایه لرله کاروبار یې کول هغه پیسې ټولې کرندین کې خپل کاروبار یو نکړو اوس هغه خلک ټوله به سرمایه شي ودی نو دیمون مالونه زم دغه ته دکانو کې ځای په ځای پاتې دی افغانستان دولت ته اقتصاد به خو ضعیف شوی دی به کم شوی دی
په دې هله چې ستونزې مو حل شي لته سن ډیره زیاته مننه
قربان خدای مې ژوند دی لره مننه ډیره